السلام علیکم دی ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د طالبانو په حواله د پاکستان په بیگانه او بمبریو کې د لک تر لګه څلوېخت ملکی وګړو د مړینې او د شلو نورو د ټپي کېدو خبرونه را رسیدلي. د خوست په روغتون کې یو ټپي ازادي رادیو ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
نوم مې رنګین دی او دغه دعوه چې د پټشمی مې چټولې پټشمی په خو نڅاپي تیاری راغلی. زما په کور باندې وچ شپږ تکه کوټې له منځه یوړلې. شپږ تنه پرې ډرک شاهدان ما باندې خپله کوټه ډنګه وکړه. زه په کوټې لاندې وسار پم.
په کونړ کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکیان وژل شوي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبل نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمبریو له کبله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراض لیک یې ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. مسکو اعلان کړی چې روسیې ته د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن پر ننوتو بندیز لګوي. د روسیې د بندیزونو په لیست کې د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس او د برتانیا د کابینې څو نور وزیران هم شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په ټولیز ډول یې پر دیارلسو برتانوي چارواکو بندیزونه لګولي او خبرداری ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست پراخ کړي. مسکو دا ګام د اوکراین پر ضد جګړه کې د روسیې د منځوي کولو لپاره د برتانیا د هڅو په ځواب کې کړی. او راجا پرویز اشرف نن د پاکستان د ملي اسمبلی پارلمان د نوي مشر په توګه وټاکل شو. اشرف چې د پاکستان د پیپل ګوند غړی دی د دې څوکۍ لپاره یوازینی نوماند و. د ملي اسمبلی پخوانی مشر اسد قیصر تیره شنبه له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان پارلمان پنځه ورځې وړاندې شهباز شریف د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. شریف وروسته له هغه د پاکستان د صدر اعظم دنده پر غاړه واخیسته چې پخوانی صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د نه باور رای له ترلاسه کولو وروسته له واکه لرې شو. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. وباورې چې په خوست کې پر وزیرستاني کډوالو د پاکستان بمبارۍ او درنه مرګ ژوب لاړولې. په کونړ کې هم د پاکستان د پاوځ حملو انساني تلفات اړولې دي.
په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلې دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې پنځه کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو د دې حملو اغیز لایو شنن کې څخه پوښتو.
د پاکستان استخبارات د ته اوس متوجه شوی چې طالبانو اوسنۍ نظام د پاکستان پر ګټه نه دی.
او په یو بل راپور کې به واوري چې د افغان جنو پر تعلیم د بندیز په خاطر پر طالبانو د نړیوالو انتقادونو دوام لري.
موږ د انجنونو د متوسطه خوندزیو د تړل کېدو په اړه ناراحت یو. موږ خزو ته اړتیا لرو چې اقتصاد سره مرسته وکړي.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د سر موضوع راخلو. طالبانو د خوست او کونړ د هوایی بمباریو په غبرګون کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د راپورونو په اساس سهار وختي په خوست او کونړ کې د پاکستان هوایی ځواکونو بمباری وکړي چې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن د پاکستان سفیر ورغوښتی و او د دې بریدونو د غندلو تر څنګ یې هغه ته اعتراض لیک وروسپاره. په دې اړه جزئیات صفی الله ستانکزای را کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزای صاحب
مننه. د نن سهار په شاوخوا دریو بجو باندې د راپورونو په اساس د خوست په سپیر او ترنیو سیمو کې په غو ځایونو باندې چې پاکستانی وزیرستاني کډوال اوسیږي یا لڅو کلونو را مشت شوی دي، د راپورونو په اساس د پاکستان هوایی ځواکونو بمباری کړی دي. لکه تر لکه په دریو کلیو کې د بمباریو راپورونه ورکړل شوی دي. ګڼو ټپیانو او د پیښ شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په دوی باندې برید شوی دی او ګڼ کسان مړه شوي دي. د همدغې برید په غبرګون باندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د پاکستان سفیر ور احضار کړی دی کابل کې او هغه ته خپل اعتراض وراورولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې تر سره شوی بریدونه وغندل او په ټینګار سره د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. متقی صاحب وویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامی تخطیو مخنیوي دی وشي او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي.
که څه هم چې تایید شوي نه دي، خو د ځینو رسنیو او خواله رسنیو د کارونکو د تازه معلوماتو پر اساس په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د حکومت شارج دافیر سردار احمد شکیب هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی دی او له هغوی غوښتل شوی چې پاکستاني طالبانو ته د خپلو خاورو کې ځای نه ورکوي. مګر د افغانستان د طالبانو حکومت ویلي وو چې له خپلې خاورې له افغانستان خاورې نه به هیڅ چاته زیان نه رسیږي. او تازه د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کامرا غلی دی چې د دغه سبریدونو د تکرار مخه دی ونیول شي، ځکه چې د اعلامیې لمخې دغه سبریدونو د دواړو هیوادونو اړیکې سخت زیانمنوي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو صفی الله ستانکزی زما همکار و چې په خوست ولایت کې د پاکستان د هوایی حملو او له دې وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ډیپلوماتیکې تاویلې ماویلې په اړه جزئیات راکول. او سم اورو چې د دې بمباریو عیني شاهدان او زیانمن خلک څه وی دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل د سترګو لیدلای حال بیان کړی.
نو مې رنگین دایو د اساړی په کوم باندې پیغا دا وچه د پرشمې می چټولې پرشمې په خو نصابې تیارې راغلل ډرون ور سره وا نصابې تیارې راغلل زما په کور باندې وچو شپږو تکا کوچی لمانځه یوړل شپږتنه پر ډرک شاهدان ما باندې خپل کوټه ډنګ وکنه په کوټه لاندې وسار په کلیوال راغله راغی خلاص کړم.
افغان دوبای کې نګر دی همباري وګه انده شل درش کا سونو لیسی الوندې دی په خورې دا ځنه وشتنی لاس پیندل دل وروړل درش کا سونو کم دی ټول په خورې سی الوندې دی نو وکړل نو لا پوتې بي هم خال دا یو انه وبګه طلب نشته بي کون شو دینه غاری کې بلګی جنګای په ویژه کې کلیو اډکان کې په خورې کې شاخت درې ځای بمباري وګه مشکل دی وکړ دا درش کا سونو کم دی انده
بمبار وکای بس پاتا ونه لگے دار زخمیونی پنجابی چھ زخمیون وکڑل دس شہیدون وکڑل
میر بے گناہ اون آہ کرونا وشتلی چاغی نہ طالب سر مار ستڑی ما شائشتہ نہ وسر لاس نیوائشتہ نہ وسر خبر کو ٹول بے گناہ کا سانی وشتلی ما شومان تیمان بے غریبان خلق وشتلای دے یس کلا دے چنہ دے حکما سر تعلق لار لار نہ دے طالب سر تعلق اون بے گناہ خلق دا کم چ وشتلی دے بے گناہ خلق ما شومان جبل شوی شد نار ما شومان ٹول.
د خوست د تنیو او سپری ولسوالۍ د اوسیدونکو آوازونه مو اوریدل چې د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان د حملو په اړه خپل د سترګو لیدلای حال څرګنداو.
ازادۍ رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لازادی رادیو مزګرنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو به هم د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایی ځواکونو د حملو په اړه د جزئیاتو په مسله کې پاتې کیږو. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اړوند سیمه کې هم تیر شپه ویل کېږي چې پاکستانی جټ الوتکو پر یو کور بمباری کړی ده. عیني شاهدانو او سیمه ایزو طالبانو د ازادۍ راډیو خبري هلته ویلي دي چې په دې بمباریو کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوی او یو بل ماشوم ټپي شوی دی.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو یې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا دوه بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیولو پاکستاني جیټ الوتکو ډیورن کرښې ته څیرمه د شولتن ولسوالۍ د چوګام کلي سره نږدې پر کورونو بمبار کړی چې پنځه ماشومان او یوه مور یې وژلي او یو ماشوم ټپي دی. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو دوه ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت پر درې ولسوالیو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر ویشتمه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د ګاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د څوارلسمې روژې نه پر دې خوا د دغه درې ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده چې هغه د مرور ولسوالي ده او دغه شان ورسره خوا کې د شولتن ولسوالي ده او ناړۍ ولسوالۍ په بعضې ساحو کې مرکز خبر دی. نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بنده شي. بیګا هم دغلته په څو کورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې پنځه کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دی.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې تېره شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پنډغالې هم پاکستاني او جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستاني او چارواکو د شوو هوایي او توپچي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورن کرښې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا یوولسو کالو څخه د پاکستاني او توپچي بریدونو لاندې دي چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوي دي.
د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو د پاکستان د پوځ د حملو په اړه جزئیات مو اوریدل. اولدې مخکې مو د خوست ولایت پر دوو ولسوالیو د طالبانو د هوایي حملو جزئیات اوریدل. د دې حملو اغیز به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه وي؟ په دې اړه مې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز د مشر هاتف مختار نظر وپوښت.
په دې څو ورځو کې د پاکستان له طرفه هوایي تهدیدونه په افغانانو باندې خصوصا په څو ولایتو باندې شوی چې دا د افغانستان او د نړۍ پر قوانینو تر سوری لاندې غندل کیږي. دغه سه حالت د دوو ملکونو په منځ کې شاید ډیر غټ تشنج منځته راوړي. فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت اړین او ضروري دا دی چې څومره زر کولی شي د پاکستان سره په دغه متعلق خبرې وکړي، خو کچیرې دا بریدونه زیات شي تاسو پوهیږئ چې افغانان د پاکستان په حق له ډیر سخت حساسیت لري او دغه حساسیت او دا جګړه به ډیر لوی شي. د دې په نتیجه کې به پاکستان او افغانستان یو بل جګړې ته مخامخ شي چې دا جګړه د دواړو ملکونو د ملي منافعو پر خلاف پوي، ځکه دواړه خواته د کرخه دلته پښتانه دي، د یو قوم خلک دي. د طالبانو اوسنی نظام هم پاکستان خصوصا د پاکستان استخبارات دې ته اوس متوجه شوی چې دا نظام د پاکستان پر ګټه نه دي.
مختار صاحب، په داسې حال کې چې طالبان له خورا زیاتو لانجو جنجالونو سره هم په کورنۍ او هم په نړیواله کچه له نړیوالو سره مخامخ دي، روزل شوی او منظم پوځ نه لري، که د افغانستان د ملي حاکمیت یا د ارضي تمامیت ستونزه رامنځته کیږي له پاکستان سره، په هغه صورت کې دوی کولی شي د هیواد دفاع وکړي؟
فکر کوم د پاکستان په دغه شرایطو کې په دوو جبهو کې نشي جنگیدلی. لیو طرفه هندوستان د پاکستان ډیر زوړ رقیب او حریف دی او هندوستان منافع په همده کې ویني چې پاکستان او افغانستان په منځ کې داسې یو جګړه وي چې هندوستان ور نه ګټه واخلي. له بل اړخه جګړه دلته په پوځونو نه کیږي. ناتو او امریکا هم ډیر غټ پوځ درلود او روسانو هم ډیر غټ پوځ درلود. دلته د افغانستان جغرافیه او خلک ډیر غشتلي خلک دي. کله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا موضوع مطرح کیږي او د افغانانو حریم تر پښو لاندې کیږي، دلته افغانان به د پاکستان په مقابل کې به بیرته یو ملي وحدت خواته ځي او دا جګړه به د پاکستان افغانان رو مرو ګټي. فکر نه کوم پاکستان په دغه حساسو شرایطو کې دا جګړه نور وغځوي. زه فکر کوم چې دغه جګړه به پاکستان ودروي، او کونه دروي هو د افغانستان اوسنۍ نظام کولی شي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیانه دفاع وکړي.
مننه کلاند راته وایست مختار صاحب چې د پاکستان هدف لدی حملو څه دی؟
فکر کوم پاکستان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنۍ نظام ته ووایي چې هدف یې څه شی دی. هر څه چې هدف یې وي خو جګړه او د پاکستان بمبار د افغانستان په خپلواک خاوره باندې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف دی، او افغانان ورته ډېر په حساسو شرایطو کې په کلک الفاظو باندې غاندي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، د خوست او کونړ په څو سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر حکومت باندې سخت نیوکې هم شوې دي. صفی الله ستانگزی پر ټولنیزو رسنیو ځینو خبرګونونو ته کتنه کړې.
د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې ښایي دا لومړی وار وي چې د پاکستان جټ الوتکې د افغانستان هوایي حریم ته ننوتي او افغان خاورې بمبار کړي. په خوست کې مرګ ژوبله د سپیریا او تڼیو په سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو ته رسیدلې ده. د پیښې ټپیانو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه شاوخوا دېرش کسان وژل شوي او څه باندې شل تنه نور ټپیان دي. په عامو خلکو سربېره چې د خوست او کونړ د ټپیانو او مړو ویډیوګانې او عکسونه شریکوي، پخوانیو حکومتي چارواکو هم سخت انتقادونه کړي. لیدل په خوانی مرستيال ولسمشر امر الله صالح ویلي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان هوایي ځواک د افغانستان خاوره بمبار کړي. هغه زیاته کړي لدی چې کابل د خبره ته یو نیابتي ډلې په واک کې ده، د غبرید د عواقب په اړه باندې هیڅ اندېښنه نه ده خوده. د پخواني اردو یو لوړپړی جنرال سمی سادات هم په خپل فیسبوک لیکلي افغانستان د پاکستان تر مستقیمې پوځي حمله لاندې راغلی او باید دا بریدونه سمدستي ودرېږي. هغه د داسې یو وضعیت پرامنځته کېدو کې طالبان پړبللي. د میدان وردګ پخواني ښاروالي او د ښځو د حقونو فعالې ظریفه غفاری هم په خپل ټوټر په طالبانو انتقاد کړی چې په پاکستان کې د خپل شخصي ګټو او کورنۍ د خوندیتوب لپاره له ملي ګټو تیر دي. د پاکستان پوز لا پر افغان خاوره د هوایي برید په تړاو څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پوز ویاند بابر افتخار وویل د پاکستانی طالبانو پر ضد خپلو عملیاتو ته زور ورکوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو، شیبه وروسته به اسمت څروانز ما همکار د کورنوي مسایلو په اړه له نورو راپورونو سره ستاسو قربا وي. خو اوس ورزو د دې خبرونه وروستي راپورته په افغانستان کې د جنو د تعلیم په پلوي د کمپاین په دوام د ډنمارک د کډوالو د شورا سرمنشي لشپګم ټولګي د پورتنجونو پر مخ د خوانځي او پر تړل کېدو اندېښنه خوده. او د اوکراین جګړې ته په اشاره سره ویل دي چې نړۍ باید هغو هیوادونو ته چې لوړاندې جګړه ځپلې دي پام وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
فرهناز د کابل له خوانځي په یو کې د لسم ټولګي زده کوونکي ده، خو اوس یې د خونیس کال لپایل سلیر وشتورځې تیری کی لا په کور کې ده. فرهناز وایي نهیلی شوي چې ګنې نور به بیا خونځي ته ولاړ نه شي.
بدبختانه از موږ خونځي پیل نشول، زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې می فکر کاوه چې یو هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړو کار د افغانانو او خوځو حق دی، هغه حق چې په خبرې اوس تر ډیره افغان جون او خزي محروم کړل شو دي. د نوی خونیس کال د پیل پور سره لدی چې هیله وژمنه و چې ټول خونځي به پرانستل شي، خو طالبانو له افغان جون د حق واخیست. له هغه ورځې تر ننه د افغانستان د ننه او د باندې هر ورځ د جون د خونځیو د بیا پیل غوښتنه کیږي، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي. تازه د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشي شارلوت سلنتې فرانس پریس خبری اژانس سره مرکه کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځي او تړل کېدل ناراحت کوونکې بللي.
موږ د نجونو د متوسطه خوانځي او د تړل کېدو په اړه ناراحت یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي د دې هیواد ټول منابع او ټول افغانان اړتیا لري. بل مهمه خبره دا ده چې موږ خزو ته اړتیا لرو چې وکولای شي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د دینمارک د کډوالو شورا سرمنشي نړیوال ټولنې ته خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید له یاد ونه وستل شي چې مخکې جګړو ځپلی دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دوام کې زه اسمت ساروان در سره يم. سلامونه می ومني. په دې برخه کې د کندو د ستونزو او د غرس د وچکالۍ لکبل د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یوش بیر مالدار او بزګر وای سشکالې د وچکالۍ لامل خپلو کاروندو شو حاصلات نه دی اخیستي. د بلې خواله طبيعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وای په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره له ځینو ادارو سره په همغږي بیلابیل پروګرامونه پلان کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبد الله په بغلان کې کاروندګر دی. هغه سکال غنم کرلی خو وچکالۍ نه دی پریخه چې خپل کاروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم وکړل مو وکړل خو د وچکالۍ لامل اوس وزیدل د سری بای هم ډیر لوړه ده.
عبد الله د خپل لسکسي کورنۍ ارتیاوي له هم دې کاروندې پوره کوي. عبد الله د بغلان د کرنې او بلګون او مالداری ریاست څخه غواړي چې کاروندګرو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړي او تر خوایدو بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. په سرلې بیا د کندهار په خوګیانو یو ولسوالۍ کې په مالداری بوخته وایي د وچکالۍ له امله حیوانات مړه شول. سکه کوم واخې چې ورته غخت کړي وو زرغون نشول او تر خوای ور شوګان هم سکل شنی شوی نه دي.
خراب دی ام تیر حکومت کی ہم حسنی نظام کی ہیچ مسر نے دکھڑے حکومت کی نہ دیکھے تو اس کا لے پڑا کی
طالبانو د حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د اندېښنو په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنګی
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغه سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کیږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او ترڅنګ حیواناتو ته د واخو د ورکړې زمينه برابر شي څو تر یو حد مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروندګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیول سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیونه هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 1900 او 15900 مندل شي.
په افغانستان کې کوندې شزه د مالی ملاتړ د نه درلودو له امله ډېر ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې د مېرمنې ډوډۍ د لري او وي خپل ماشومان د شپې وشي ویدوي. په افغانستان کې د شزو په کارونو محدودیتونو دا شزه چې د خپل کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وی له کوندو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول بلدې مېربنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې ورسته شمیرې شي چې په دې هیواد کې له 1500 ډیر کوندې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور حال په دې راپور کې
دا تیرو شلو کلونو جګړې لډیرو کورنۍ قرباني واخیسته او ډیر ماشومان بې پلا راکړل.
د دې کورنۍ مایندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابته کړه چې دوی د خپلو اولادونو ښه سرپرستی کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کار لرونکو میرمنو ژوند متاثره کړ، په ځانګړې توګه د هغو کونډو میرمنو چې د کورنۍ سرپرستی دي. دا دو دیرش کلنه میرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي، درې کاله مخکې خاوند یې په یوه چاودنه کې د هرات ښار په حاجي عباس سیمه کې ووژل شو. درې ماشومان لري خو کومه دنده نه لري. هغې په تیر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه، خو د طالبانو له راتګ سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر څنګ یې له کونډو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته راسره کوي، خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره څه نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي، خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو، په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
د افغانستان شوارم د اردوی ملي شرایط شد که طالبا آمد زنده مردیش گم شده.
مرزی رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوند افغانستان د مخکینی جمهوریت حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورستۍ ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوند په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه، خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم ښه ژوند نشو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده، خپله هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یوه مور می ده چې هغه کار ته ځي، هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اسه مونږ تنها په افغانستان کې نږدې 2,500,000 تنه یتیم ماشومان لرو او دې ترڅنګ شاوخوا 15,000,000 تنه کونډې ښځې دي او نږدې 4,000,000 اسه پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا تو میاشتو تیرېدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بهرنۍ مرستې هم تر ډیره د طالبانو له لارې نه ویشل کیږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو میرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو میرمنو سره مرسته کیږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو بنسټونو په همکاري مرستې وکړو چې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 20,000,000 وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. هم دا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې میرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
السلام علیکم. دا زده راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو دا هیله ده چې ټول به روغ وي. زه تاسو د لسم ټولګي زده کوونکو د مارس ټول بلکړو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ په مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ په مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم دا مارس د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دې نور خنډ نه جوړوي. موږ دې چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ به نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 15 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکا کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوجي په دارانو به خدای ستاسو امرست چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې منګه گاونډیانو دې ته ویلې چې ولکا تاسو حکومت وګورئ چې کوم کس عقل لري باید هغه ته ډیکارت ولیکل شي. کنه او دی اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم په سکاسان او سو سکارټونه هغه له جوړ کړو او د دې ځګینا چپلیر ته هم د مومندري ولسوالۍ نه چپلیر ته د غزي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دي لیکلي نو دا ازادۍ راتو ته هم پیغام پرې خوځو او زه غواړم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسي او تاسو په غټه مننه یو ورور چې په دې غټه انکوایري وشي دلته ډېر سخت بوکس کارټونه چلیږي او ټول هماغه زاړه وظیفهداران دي چې کومې مرستې راځي هماغه خلک یې اخلي او حق دا دی چې دلته غریبانان مرستې باید هغو ته ورکړی شي.